صفر 3 3 5. سلام هم درته وایم، صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس. نو روشن هم درته وایم، صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کار وي ورته یې ورلېږم. صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمېر پیدا شوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل. د رالېږونکو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو ټول درنو او قدرمنو اړیدونکو کارکوونکو ته، ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ښاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشه یاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ کال کېږي چې د پراه ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي، تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی، په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم، 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان، د پلور نمی زار جان، او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین زما ته په دې شمیره اډیکا ونیسی. 0 0 1 4 2 8 1 9 درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده 0 0 1 4 6 8 1 9 اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه ګل احمد، هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښی دی. زما کچې د شاه محمد په نامه دی، د حج نجیب الله کازوی دی، د لوی باغ دی. دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، نو ما ته په دغه نمبر زنګ وکړئ. 0 0 1 4 3 6 8 1 خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړه. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 8 4 6 4 3 0 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
ته پناه یو پینځه کې څه شوایا درې ساعت راځي مله پینځه پروازونه باندې تنه راځي.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی دا هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه، احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له دې درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ولا سوالې نه درته زنګ وخلی. زمون هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې د باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري د اشل ورځې کې نادر کښوې دي. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردې د مخې په دا کشمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپچ دیتا اخری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپچ شپگ نها اخری کی سپر او دا بلش میرا دا هم زان پر والی خاما خا پر واویا دری واری نها یو دری دری شپږ دغه شمیر به یو ځل هم اعلانومه چې پر واویا نه سو نه نوی یو سلو دری بیر اخیری کې شپږ بس باقی ښه خبرونه اخی شي دی د خدای په امان دی. زه هم غری
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شې دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی. لاس کاله کیږي چې رکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 و 5 3 1 1. بیا تکرارم 0 و 5 3 1 1. بلش میرا 0 و 0 8 8 3 5 3 0. بیا تکرارم 0 و 0 8 8 3 5 3 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دلس مې سکیږي چې ورک دی. نوم یې شپی اولاد د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب له حجای ته تیز ده. د مدرسې طالب دی. کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش. دوهمه شمېره ده 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمیره ده 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتل ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د سوالیه څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مسجد کا ملسیان دي نن شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغلي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 و 3 1 2 0 1 8 8 5. او بل شمېره د دې سیمې شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي. صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاء الحق د پلار نوم یې میر محمد دی تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوي دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی ټیم جامې او تور واسکټي پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیروایم صفر اتاویا نوی او نوی تیر سوا او دوا دیرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و ز درې دوا شمیرو دل بیا وایم صفر و ات نه صفر نه و ز درې دوا بل اطلاعات شمیروایم صفر و سو او دیرش پندوس درې دیرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې ات و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده یعنی قدر هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله اتصال شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. زه حمزه لغونی مې لغمان له ښه کوم څه ما شنو غره کې شوې د الهام په لوند ته سهار ته ولوم چې نو ته ورو سره لازم یو شي چې ورو اته سي چې حاجونه ښه شپږ یو اته یعنی چې ورو یا اتیا مې وی شپږه وتاه په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړم خو په ما.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اته نه میاشت کیږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کلی سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاج عثمان زوی دی. د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 8 2 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده. او بل شماره ده 0 8 0 3 0 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی. جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ته په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولې تی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورونه ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا دلک دی. نو که هر مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. از ما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس. نمبر یو ځل بیا تکرارو ما سه پر در یو شپارس اته سه پر یو ډبل زیرو یو و. دا زما د تلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبد الملک ته هلمند د ولایت تکجه کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی. په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فاردي و مشتف دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. و والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پای ته را نږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې مشتره ولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه سالی صاحب. سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې له تاسو ټول خیاست د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود. چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار دغه د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکی دی او مثبت سوجی دی. په دې خاطر موږ راوړو چې دې ترڅنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کوم رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه لپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو. په دې ترڅنګ هغه کوم مثبت ټکی چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کوم نوي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجود وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیل بیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي؟ پکتیا ته څو وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زستللی ما، خو خاص ډول د خلکو برخورد د کاسو جنرال سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي جورنالستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې ما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې ترڅنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر مینه مقال او ډیر ښه چلند کوي، حتی ځینې د سیاستونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظري چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانس په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي، څو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کوي. نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې افغانستان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا په خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي. نو هغه باید ندیده ونیول شي، د سي جي دي ونیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستل ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بلې، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته. ډېر داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویي د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډیر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډیر کار کیدای شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی فیس بک دی یوټیوب دی هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې مثبت سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته کور جوړ کړی چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي لګښت وکړي تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي هغوی لري خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکسته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سالی صاحب په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسېږي. خو د پټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فا افغانستان کی د افغانستان قومون او د افغانستان مختلفو نظرونو دارونو د خلکو ترمنز یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونو واخیستل، ویډیوګانې مې وکړي چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته، نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاري وو، له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا ده چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ صالح صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نشي، باید لږ څه پیسې باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډیره تجربه به ترلاسه کړو هغه به کار آسان شي.
ډیره مننه کور ودان تاسو د وخت چې په ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوانه کاسه او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملمه پروګرام کې از مشورتنی ځواب ولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.